نن او وزيات
نن او وزيات تخبروني دير قدر من اوريدنكو السلام عليكم هلا دچروغ جور او خوشاله اوسي درن اوريدنكو دنن او وزيات خبرونه چې نیم ساعت به دوام لري په دې خبرونه کې غواړو چې د اقلیم د بدلون د تاثیراتو او اغیزو په اړه کې د خبرونه د محترم میلمه ډاکټر سره خبرې وکړو هله د شتاسې خبرونه تر پای ووري درن اوریدونکو د اقلیم بدلون او تاثیرات اغیزې دا په اصطلاح د انسانانو په روغتیا په کرنې، صنعت، اقتصاد مستقیم تاثیر لري. دا چې دا تاثیرات پر انسانانو او همدغه راز پر اقتصاد باندې څونه تاثیر لري، موږ په خبرونه کې پر دې باندې غږیږو چې د اقتصادي پلوه البته د تودوخې درجه نن ورځ په ټوله دنیا کې، یعنی نه یوازې په افغانستان کې، چې په افغانستان کې هم د ډیرو بدبختیو سبق سوی دی، زلزلې دي، سیلابونه دي، مختلف ناورینونه دي، البته اقتصادي او هم دغه راز په نړۍ کې هم په اروپا او د لیدل ته په امریکا کې هم ډېر توانونه پیش کړی دي، د البته د اقلیم د بدلون څخه د هوا تودوالی. نو پر دې باندې موږ خبرې کوو په خبرونه کې زموږ سره محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس دی چې دی به زموږ پوښتنو ته جواب وایي. نو امید دی چې محترم ډاکټر صاحب حماس واخ پرونی ته حاضر سوی وي. زه فکر کوم چې د دغه تلیفون کې یو تستون زده ما ته دلته تلیفون د نمبر سیدی خو ډاکټر صاحب حماس مشکلات لري. نو د دې لپاره چې محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس واخ پرونی ته حاضریږي او موږ خبرونه د اقلیم د بدلون او تاثیراتو په اړه کې موږ پر دې باندې غږیږو او په خاص ډول د هوا تودوالی چې نن ورځ ټوله نړۍ لړزولې ده، نو پر دې باندې به خبرې وکړو. خو تر هر څه د مخه به ولاړ سو د نړۍ او سیمې خبرونه به واورو، بیا به د ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. د پکتیکا ولایت په بارمل، گیان او زیړوک ولسوالیو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1.5 کسان زخمی شوي دي او د لسګونو کورونو دورانې دوه خبر ورکړل شوی. په پکتیکا کې د طالبانو ولایتي چارواکو ویلي 14 تنه چې ښځې او ماشومان پکې دي په گیان ولسوالۍ کې، او 13 نور په زیړوک ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او نږدې روغتونونو ته رسول شوي. پرون د دوشنبه په ورځ یعنی د جولای په 13مه د مازیګر په 4:55 دقیقو کې د پکتیکا په ولایت کې زلزله وشوه. د محلي چارواکو په وینا د تیر جون میاشت د 22مې چې لومړی ځل ډیره سخت زلزله شوې وه، تر اوسه په همدې سیمه کې 10 ځلې د زلزلې لوی او واړه ټکانونه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د طالبانو حکومت باید د ټول شموله حکومت د افغانانو د حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو او د تروریزم پر ضد د اغیزمنو اقداماتو په اړه د نړیوالې ټولنې تمه ته پام وکړي. پام وکړي په دې اړه د راپور تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت معین سهیل محمود دا څرګندونه د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یوشیایو یونګ سره د ټلیفوني اړیکې پر مهال کړي او دواړو لورو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت او د پاکستان او چین د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړې دي. د ټول شموله حکومت رامنځته کول، د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته احترام او له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو اساسي شرطونه بلل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره د رغونکې تعامل او عملی همکاري دوام پیدا کړي. ناشا واشنا، امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا د بهرنۍ چارو او داخلي امنیت وزارت نوې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړي ویزه یا اس آی وی دا خستلو پروسه ساده کړي. دغه وزارتونو پرون د دوشنبې په ورځ یعنی د سرطان په 28مه په یوې ګډې اعلامیه کې ویل چې د دغه ویزه نوي متقاضیان وروسته له دې ضرورت نه لري چې ډېرې فورمې ډکې کړي. دا بهیر لامدی اونۍ پیلېږي او عریضه کوونکي به یوازې یوه فورمه ډکوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پوز په رول ارزونې کوي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې د چارواکو په وینا لیکلي چې پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت مشرتابه په افغانستان کې د امریکا د پوز په نقش ارزونې شروع کړي، خو دا پریکړه یې تر اوسه نه ده کړې چې د لوړې کچې محرم مسایل دې هم خپاره کړي. په دې ابتدایي راپور کې چې د همدې میاشتې په شروع کې د دفاع وزارت چارواکو ته سپارل شوی، د ډیرو ارزونو یوه برخه ده چې د عمل راپور په نوم یادیږي. په دې راپور کې د امریکا هر اداره به په جلا ډول په افغانستان کې د امریکایانو د نقش او اقداماتو په اړه ارزونې کوي او عمومي راپور کې به یې وصل کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. یوه مسافر وړونکی کښتۍ چې د واده د مراسمو دپاره پکې نږدې 100 کسان سپاره وو، د دوشنبې په ورځ په اباسین سیند کې ډوبه شوه. پاکستاني چارواکو ویلي دا پیښه د پنجاب ایالت په ختیځ کې شوې ده او لږ تر لږه 40 ښځې او ماشومان پکې مړه شوي دي. پیښه د ملتان ښار جنوبي اړخ کې د صدیق آباد په نوم یوې ولسوالۍ کې شوې. یو حکومتي چارواکي ویلي د پیښې له ځای د ناوې او شا په شمول 15 تنه ژغورل شوي دي، خو لسګونه نور چې ښځې او ماشومان پکې دي لا هم ورک دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن ایران ته لاړ او ایراني چارواکو یې تود هرکلی کړی دی. اردوان په دې سفر کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ګوري چې هغه هم ایران ته ورغلی. ترکیه داسې پته ویلې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د سوله ییز پای ته رسولو لپاره د منځګړي په توګه په خبرو کې همکاري وکړي او هغه مذاکراتو ته قوت ورکړي چې د اوکراین منه شوي غلجاتو ته اجازه واخلي چې د تورې بهیرې له لارې صادر شي. ترکیه چې د ناټو سازمان غړی ده، د آذربایجان، لیبیا او سوریه په جګړو کې د روسیې مخالفه وه، خو هېڅکله یې پر روسیې بندیزونه ونه لګول ځکه د ماسکو همکارۍ ته اړتیا لري. د روسیې جمهور رئیس پوتین هم نن ایران ته ورغلی، غواړي د سیمه ایزه اثر او رسوخ پراخولو دپاره اړیکې ټینګې کړي. او د همدې اونۍ له پیله د اروپا په جنوب ختیځ کې تودوخه دومره ګرمه شوه چې د اروپا په ډیرو برخو کې ځنګلي ساحو اورونه واخیستل. په عین وخت کې د اول ځل دپاره د هوا تودوخه د 40 سانتي ګراد درجې هم لوړه شوې ده. د اور مړ کولو عملی په فرانسې، پرتګال او اسپانی او د یونان په ځنو ځنګلي ساحو کې د لګیدلو اورونو د مخنیوي او مړ کولو هڅې کوي. د دې اورونو له امله په زرګونو هکتار ځمکې سوځېدلې دي او د اور مړ کولو د ادارې یو شمېر کارکوونکي هم مړه شوي. تاسو د آشنا راډیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم تاسو سره راغلاست. د نړۍ او افغانستان خبرونه مو اوریدله. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې موږ په خبرونه کې نن د اقلیم د بدلون او د هوا د تودوالي په اغیزو باندې خبرې کوو. نو په خبرونه کې زموږ محترم میلمه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس دی. محترم حماس صاحب په خبرونه کې حاضر دی. نو ډاکټر صاحب سلام علیکم، تاسو خبرونه ته ډیر شرف لست.
وعلیکم السلام، شاپې سردار تاسو ته او د تاسو د رادیو لري ټول اوریدونکو ته د ولر ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم.
سلامات اوسې خدای مکه ما ډاکټر صاحب او بخښي نمبر مو یو څه دلته مشکلات پیدا کړل نو تاسو ډېر تاسو تلاش وکړ کور مودان. محترم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې می وویل او د دې اوس په خبرونه کې هم تاسو واوریدل چې د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د دوشنبه په ورځ یعنی ډېره سخته زلزله شوې ده او دا هم مخکې هم د زلزلې تکانونه خورا قوي ده تکانونه یو چې د پکتیکا په ځینو ولسوالیو کې چې آیو په خوست په یو ولسوالیو کې ډېر ځانونه اړولو. نو خبره دا ده محترم ډاکټر صاحب چې نن غواړو په خبرونه کې د اقلیم د بدلون او د هوا د تودوالي په اغیزو باندې خبرې کوو. نو دا چې د تودوخې یا حرارت درجه د سیلابونو د رامنځته کېدو د طوفانونو د رامنځته کېدو او د ساري ناروغیو د انتقال سبب هم کیږي. نو پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې د اقلیم بدلون ولې منځته راځي او که تاسې په سر کې تشریح کړئ مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه شاپه سردار. یقینا نړۍ اوس د یو نوي تغییر او د یو نوي بدلون شاهده ده او نړۍ په زیاتره هیوادونو کې موږ تاسو وګورو هغه ورځ تر بلې د هغې د تودوخې درجه لوړیږي او دا طبیعي ده چې دغه بدلونونه او دغه کوم اقلیمي تغییر چې په نړۍ کې راځي دا په نړۍ کې د یو شمېر بلابیلو ستونزو د ایجاد لامل ګرځي. تاسو وګورئ انګلستان چې یو اقتصادي هیواد ده یو ډیر مهم هیواد ده هغه کې تودوخه تقریبا 30 درجه د سانتیګراد تر لوړه شوې ده او حتی په ځینو سیمو کې د دې خطر پیدا شوی دی چاته ځنګلونه ور واخلي.
بله بله
مو تبند چې د کلا کمی بدلون تغییر کوي او مثلا د حرارت درجه ورسره لوړیږي نو تبند د دې سره یو شمیر نور طبي خطرناک پیښې رامنځته کیږي او هغه په خپل ذات کې د انسانانو په بیلابیلو برخو کې د هغوی په حالت باندې تغییر راولي بدلون راوړي او په هغوی ته د زیان د رسولو لپاره یو اغېزمن رول لري. نو موږ تاسو په لری شاهد یو چې د اقلیمي بدلونونو سره زلزلي هم رامنځته کیږي او دغه زلزلي چې کله رامنځته شي بیا دغه وروسته یو بسته ځمکه خوځښت کوي او کله چې ځمکه خوځښت کوي نو په ځمکه کې څه چې قائم دي مثلا کورونه دي هغه نړیږي مکانالایزیس سیستم ده هغه لمنځه دي مثلا چینی دي چې خلک پاکي وبتري دي چې هغه لمنځه دي دغه دي کوم هغه سیستم چې دا د کانالایزیشن سیستم چې دا یا نور فلش سیستم چې دا دغه ټول تغییر کوي بدلون کوي آتا کویان چې دی هغه نړیږي د ناپاکو د پاکو اوبو هغه سیستم تغییر کوي او هغه لمند دي خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نشي کولای هم دې عمل بیلابیل تغییرات او بدلونونه هم د انسانانو په ژوند کې راځي هم د ځمکې په چاپېریال کې راځي او هم دا چې تر امنځ کې چې د روي جبران بیا ډیر غزا په مصارفو ته ضرورت لري.
بله رښتیا هم لکه څنګه چې مو وویل ډاکټر صاحب چې د سیلابونو مېستراتک د ځینو طوفانونو مېستراتک د هغه بیا د ساري ناروغیو چې اکثره پاک اوبني او فرزن خلک در بدر سي او دا چې په دې خطر زپه ساده الفاظ تاسو ته وایم چې زموږ محترم اوریدونکو په دې باندې پوسه. نو چې د هوا بدلون معلومدار پر کرنو اقتصاد او صنعت او د انسانانو په ژوند البته د غذایی موادو پر کیفیت باندې ډیر تاثیر کوي تاسو معلومیږي چې نو سوال دا دی چې هغه د هوا بدلون یا د اقلیم بدلون یا د هوا تودوالی چې نن ورځ ګرمي ده په ټوله دنیا کې او حرارت درجه په اروپا امریکا افغانستان هغه ولرځوي لکه مخکې مویل او تاسو مویل نو د انسانانو باندې به تاثیر په څه ډول دی هغه څنګه متضرر رسی چې په خاص ډول چې مثال خپل افغانستان ته ورکو چې په افغانستان کې به دا خلک څونه متضرر دي یعنی د چی څه ډیر کړیږي مهرباني وکړئ.
یقینا دا ډیر مهم سوال ده شاه سردار چې تاسو وکړه مګر تاسو نن سبا کې افغانستان د نړۍ یو لوبیر مهم هوادونو څخه شمارل شي او غنلې شي چې د اقلیمي بدلونونو د تغییر په وجه باندې خورا ډیر زیات اغیزمن شوی ده او څو خلانو تاسو ولیدل چې د پکتیکا د کیان او ولسوالی او د خوستپیری ولسوالی او د برمل ولسوالی دغه ډیر زیات شدت سره د زلزلی ښکار شوي او هلته زلزله رامنځته شوله او دغه زلزله ما هغه وخت رامنځته شوله چې دغه سیمې ډیرې ګرمې سیمې دي نو کله چې زموږ زیاتره خلک چې دي بهر تملي په دې خاطر چې ګرمي ده او بس د خدای قدرتونه دي کله چې لومړی په دې خلکو باران سوی دی نو دوی اړ شوي دي او مجبور شوي دي چې داخل ته ننوځي کورونه ته ننوځي او چې کله کورونه ته ننوتلي دي او په خوب خواږه خوب ویده شوي دي نو په دوی باندې شدید زلزله راغلی ده. هماغه و چې د دغو زلزلو تلفات هم بیخي بې ساري وو او د افغانستان په تاریخ کې په پکتیا او په پکتیکا او په خوست کې دومره مړینې د زلزلو له امله نه وې رامنځته شوې. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې زلزله یو طبیعي آفت ده، یو طبیعي طبیعت یو زیږنده ده چې مثلا ځمکه تکانونه خوري او د هغې له امله په ځمکه کې چې مثلا کوم منابع دي یا مثلا کورونه دي یا جوماتونه دي یا مثلا تعمیرونه دي یا دکانونه دي هغه زیاتره د هغې سره تکان خوري، هغه نړیږي. لومړی ډیر غټ تاثیر چې دا هغه په روحي ستونزو ده، مطلب روحي ستونزې رامنځته کوي. تاسو باور وکړئ په هماغه شپه باندې چې مثلا په برمل ولسوالۍ کې په زلزله وسوله او په کیان ولسوالۍ کې زلزله وسوله او د دې په څنګ کې په سپیره ولسوالۍ کې زلزله وسوله نو زیاتره خلک داسې وو چې د ویرې او د ډار له امله دوی هغه ته خپل کورونو ته بیرته نشوی ننوتلی. ډار ویره ورسره واهمه ورسره او حتی د شپې باران باران ته پراته وو
دغه پښتنه زما هم په ذهن کې راوګرځېدله. مال چې دغه تکانونه خصوصا د افغانستان هغه غریبه منطقه چې هلته داسې سخت تکانونه زلزلې تکانونه ورکړل او کورونه یې ورخراب کړل، دغه به د انسانانو څه حال وو او د دوی پر اعصابو باندې به یې څونه تاثیر کړی وو؟ او نو تاسې چې د هغه منطقې سره هم په تماس کې یاست، او ما بل وخت په تیره اونۍ مې په خبرونه کې وویل چې دا نه یوازې د نړیوالو وظیفه ده، بل دا زموږ د خلکو وظیفه ده، د مؤسساتو وظیفه ده چې د دغه خلکو سره څه ډول مرستې وسي. یعنی اوس دوی په څه حالت کې دي؟ هغه د زلزله ځپلي چې دوی ته اوس یو څه مرسته ور رسېدلې ده، ولې دوی د پاکو اوبو سره مخامخ نه وه؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پر غذایي موادو د پر کیفیت باندې بد تاثیر د بعضې د چا خبره د هوا بدلون پر کرنه اقتصاد پر ټولو باندې بد تاثیر کړی دی. نو ډاکټر صاحب، تاسو چې د دغه خلکو سره په تماس کې یاست او خپله هم په دغسې یو موقف کې یاست چې د دغه خلکو سره کومک کوي، یو څه رسېدلی دی؟
بلې شافیا سردار، چون زه یو فاونډیشن لرم د حماس خیریه فاونډیشن په نوم باندې دی، تقریبا د دوه اونۍ مخکې موږ د یو میلیون افغانیو خریداری دوی ته وکړه او دوی ته مورولې کړه او دا اوس هم په دې سیستم باندې روان یو چې دوی ته نقدي کومک کوکو چالته. مثلا دوی کوشش وکړي چې نوي کویان وباسي او دوی د پاکو اوبو نه برخمن شي، ځکه که دوی پاکې اوبه ونه څښي دوی ته حالات پیدا کېږي، مثلا کولورا پیدا کېږي، دوی ته یو شمېر
رنګارنګ ساري ناروغۍ ورته پیدا
کېږي، یا محرکه ده یا په عامه اصطلاح کې څوک چې وچکی ورته وایي، دغه زیاتره د ناپاکو اوبو نه پیدا کېږي او هغه د کولمو تبه ده او کولمې په هغه کې خوړینېږي او بل اخره یو شمېر ستونزې رامنځته کوي. چاته امکان لري که په خپل وخت باندې تداوی نشي، امکان لري کولمې ورسره سوي چې په کولمو پرفوریشن
وي.
نو یو مهمه مسله په دې کې دا ده، چالته مثلا کویان نړیږي یا مثلا د اوبو کوم سیستم چې دغه سیستم خرابېږي یا مثلا کومې چینې چې دي چې پاکې اوبه دوی لاسته ته راوړي، دغه دوی هغه برهم خوري، هغه اوبه په ناپاکو اوبو باندې بدلېږي. نو دوی صحیح اوبو ته رسیدګي نشي کولی، او کله چې صحیح اوبو ته یو څوک رسیدګي ونه شي کولی، یو ټولنه یا یو جامعه هغه په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کېږي. تاسو وګورئ په لومړي سر کې خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې ډېر فوکس موږ په دې باندې کوو چې زیاتره داسې کورونه وو چې موږ هلته زموږ نمایندګان یا زموږ استازي لاړل هلته چې معلومات وکړل، خو زیاتره کورونو کې یو کس پاتې شوی ده یا یو ماشوم پاتې شوی ده یا یو جلکۍ پاتې شوی ده. نو دغه په مجموع کې مثلا یو کلي نه تقریبا زر تنه 1500 تنه په یو ځل باندې مړ شوي دي، او هغه مثلا دوی ټول لای درو ته وړي، حتی په بوکلینونو باندې دوی ته قبرونه وویل، یعنی په نیتي باندې یا په دې باندې څوک نه پسې رسېدلی، بوکلینو یې راوستل او دوی قطار قبرونه وویل او بلاخره
بله بله هغه مسائل مرشتیا هم ډیر یعنی دردون کې و. بله ډیر غټه ضربه و. بله بله محترم ډاکټر صاحب بخښنه دی رشتیا هم هغه حالات ډیر دردون کې و، خو بیا به دلته هغه صحي یا روغتیا برخه ته راسو چې اکثره کسان لکه تاسو چویل چې د اعصابو په ناروغي باندې اخته دي، ځینې کسان د هوا د ګرمېدو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یعنی نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم چې ځینې ناروغي ولري. البته هغه کم کسان دي چې د په اصطلاح په کومه ناروغي باندې اخته وي چې دوی خپل ژوند له لاسه څخه ورکوي چې هوا ګرمه سي او یعنی هغه و اخري حتی ورسي شي. مهرباني
طبيب شاپي سردار چې مثلا کله اوبه خراب شي یا مثلا یو څوک صحیح خوړو ته لاسرسی ونه لري او یا هم په مغه کې د پاکو بو سیستم خراب شي، نو په دې کې تر ټولو مهمه ناروغي چې دا کولورا ده. کولورا چې کله رامنځته کولورا په خپل ذات کې مثلا په دسي اطرافي سیمو کې چې تواقي سي چالت مجهز کلینیک نه یالت مجرب ډاکټر نه یالت مثلا امکانات نه تیبي وسایل نه، نو ډېری زیات احتمال دي لري چې انسان ووځي، انسان لمنځوي وړي لمنځوي شي. دې په څنګ کې یو شمېر ناروغي حتی اوس د انسانانو په څنګ کې څاروي ته پیدا شوي دي، چې مثلا دا اوس ماته د خوست نه ملګرو ویل چې مثلا دلته په حد لشمار وتلي غواګانې مړې شوي. دا ویلي یو رقم مرض راغلی دی چې مثلا او په سي کې او ته تناکي تراسي او بل اخر کاروي لمنځلارسي د پکتیا د پکتیکا د زرما د خوست زیاتره ګرمي سیمې چې دي مثلا کاروي تاریخ د غناروي باندې اختصاصي دي او دغه کاروي ملکی او ممکن دغه د کاروي ناروغي ناروغي انسانانو ته نقل شي. د دې په وجود لته یو بل ډیره مهمه مسله یاد کړل چې دلته خلک اوس د څه وخت چې غنم اخلي او د دوی غنم رسیدلی دي، د دوی مثلا لوبیا رسیدلی ده، د دوی مثلا د الوګان چې دوی کرنی اداره رسیدلی دي، نو دغه سیلاونه راغلی دي، دغه ټول کرنیز حاصلات چې دي خراب کړي دي، دای له منځه وړي دي. او د دې په څنګ کې زیاتره مثلا په داسې حالاتو کې چې مثلا اوبه ناپاکې وي یا مثلا دوی هغه سبزیجاتونه یا د نورو هغه میوجاتونه یا د داسې شانونه چې مثلا خوراک لپاره دي او هغه دوی خوري، هغه مثلا پاک اوبو ته لاسرسی نه، هغه ښه دغه صاحب المسیحانه مراتب دي، نو بیا هم امکان لري دوی ته سالات او دوی ته استفراقات او دا شان پیدا شي چې دا په خپل ذات کې د بدن مایات کمیږي ورسره، د بدن اوبو ورسره کمیږي او خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات خطر لري. ماشومان د دې تاب نه لري چې دوی اوبه کمی سي او دوی تحمل کی، نو امکان لري دوی د مړینې باعث ګرځي. او د دې په څنګ کې لکه څنګه چې افغانستان فقیر هیواد، افغانستان جنګ ځپل هیواد، تقریبا د څلوېښت کلو را پدې خو په افغانستان کې جنګ روان ده، اقتصادي فقر هم د انسانانو ذهنونه ځپلي دي، انسانانو ته ذهني ضربي ورکړي دي، او له بلې خوانه دغه طبیعي آفات او د خپل ورونو له لاسه ورکول، د خپل مور له لاسه ورکول، د خپل پلار له لاسه ورکول، یا د ورونو یا د کورنۍ له لاسه ورکول، دا خپل اعصابو ته روحیاتو ته یو قوي ضربه ورکوي. ځینې داسې خلک دي چې په روحي ناروغۍ باندې اخته دي، روحي ناروغۍ نه کړي یا تا ما دوه درې ځای داسې واورېدل چې یو دوه درې کسان وو چې دوی هڅه کوله چې خودکشي وکړي خپل ځان لپاره. نو دغه ټول هغه آفات د همدغو طبیعي آفاتو بعضې اغېزې دي چې په انسانانو باندې پرېوځي، انسانانو باندې خپل اغېز پرې باسي او انسانان بالاخره داسې یو مرحلې ته رسوي چې هغه
دا چې موږ وغواړو باید د دوی د پاره د حل یو لار چې په د اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان هغه ځوانان یا هغه خلک چې هم د اقلیم بدلون دوی د نزپلې دي او په خپل د حالاتو چې کورنۍ هغه مشکلات لکه اوس چې تاسو ویل چې په د زلزلو کې ورته پیښ شول کورنۍ فامیلونه د لاسه ورکړل، موږ به بیا په بل خبرونه کې د محترم هغه ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو چې دوی ته خلک چې رواني وو او فرزن فکری توانونه رسیدلی او د اوغو سره موږ باید دوی ته د حل یو لار پیدا کو. نو ډاکټر صاحب وخت لرئ تاسو ته دا ورستۍ سوال به درڅخه وکم چې دا څه باید وسی چې په دغه یو شرایطو کې چې هم اوبه خپل کیفیت ته لاس ورکړي او هم هوا توده وي او هم ساري ناروغي پیدا کیږي او هم د زلزلې تکانونه دي او هم نور اقتصادي مشکلات دي، نو صرف دغه اوبو په ایسا کې چې څوک د ماشومان خپل ژوند د لاس اورنه کې لږ څلور سوونه دا واقعي خپل وطنوالو ته او بیا هم ساس او روستي پیغام مهرباني وکړئ.
کوم ودان زه دومره وایم چې نن سبا کې دا کوم سیمې چې مثلا زلزلې ځپلې دي په دغه کې واقعا هم د اوبو د صحیح اوبو ته لاسرسی بیخي ناشونی سوی ده. هلته خلک هیڅ کلم د پاکې اوبو نڅکي د چټلو ناسمو اوبو نه استفاده کوي. نو زما هیله دا ده چې نړیوال موسسات یا خیرات نړیوال بنسټونه چې مثلا دوی ډېر امکانات لري تر ټولو مهم دا ده چې اول خو په هغه سیمه کې دوی صحیح مراکز جوړ کړي. صحیح مراکز جوړ کړي خیر د تعمیر دي نه وي خو مطلب امکانات دی ولري وسایل دی ولري دوی دي چې مطلب که چېرته چاته همداسې ناروغي پیدا کېږي چې مثلا کولورا پیدا کېږي یا مثلا دوی ته غذایي تسمم پیدا کېږي یا د خراب اوبو له امله
د پښتورګي د پښتورګي تکلیف اکثر ته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب
په پاسانی باندې د کلینیکونو ته ورسی او پاسانی باندې د یوسی
بله 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 خبره دا ده ډاکټر صاحب اکثر ته د پښتورګو تکلیف پیدا کیږي چې فرزندوی دی هډریټسي او بیا کمیسي یا د پښتورګي د باري لري. نو هغه خلکو ته ستاسو توصيات څه ده چې دوی څه وکړي؟
بالکل جما زما یو توصیه دا ده چې دوی ډیر کوشش کوي چې اول خو دي خامې سبزی نه دوی کوشش دی وکړي چې خامې سبزی دوی ونه خوري او کبیا دې زیات شوکیانی دوی د خامې سبزی به دوی په مالګه باندې ومینځي او یا مثلا دوی ته د هغه ته پتاس ورواچي یا د زیاتره آیودین باندې دوی ومینځي بیا دې نه روسته استفاده وکړي. دوم دا ده چې دوی کوشش کوي چې دا کومې اوبه دي چې دا به اول جوش کی چې جو شکللې بیا غوبو ته چې کوم داخل کې کوم میکروبونه دي هغه میکروبونه لمنځه ځي او غوبو پاکيږي. نو زما 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 هیله دا ده چې د دې پټن کې دوی به ډیر کوشش وکړي چې دا کسان چې دي د ګردو مشکل لري د ګردو ګردو تیګ لري دوی به ډیر ځات میاتو وڅکي ځکه چې د هایډریشن چې دا یاد په وجود کې جوبو کمښت دی باعث کیږي چې پښتورګو ته د وینې جریان کمیږي یا پښتورګو خپل فلټریشن نشي کولای امکان لري پښتورګي په ادمه کې فایبر باندې اختصاصي. نو دوی خلکو ته ډیر ځات کار لري چې مثلا کچه تدویته غذایی ته سمون پیدا کیږي یا مثلا د کلورا باندې اخته کیږي یا دوی دور ته داسې ناروغي پیدا کیږي چې مثلا غی کې دوی ته هډریټ کیږي. دوی باید اول کوشش وکړي چې دوی باید صحیح مراکز ته مراجعه وکړي صحیح مراکز ته لاړ شي تخپل وسه پوری او بل دوی پاک مایعاتو نه استفاده وکړي او چای وڅکي جوش شوی اوبو وڅکي تر څو پوری دوی د وجود د مایعاتو توازن برابر شي او دوی
دغه چې وژن کراروغې نه وژغورل. ستاسو یو کور ودان محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس چې تاسو خبرونه ته حاضر سولاس په هغه سختو شرایطو کې چې نن ورځ تاسو دا نن ورځ چې تاسو دونه مصروف اوس خبرونه ته حاضر سولاس کور مو ودان. نو د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرونه چې محترم اوریدونکو ته باید وایو چې د هر شپه د ماشام د 9 بجو دا نه نیمه بجو څخه شروع کیږي د شپې تر لاسو بجو پورې ده او هر سیشن به موږ پر روغتیایي پروګرام لرو د پر مختلف امراض باندې پر مختلف تکلیفونو باندې پر موږ باندې خبرې کوو. نو قدر منوریدل کو استاسې کور ودان چې تاسو د خبرونه اوري زموږ بل خبرونه په لاند وخت کې پیل کیږي. ډاکټر صاحب استاسې کور ودان قدر منوریدل کو د بل خبرونه مو چې تاسې ژغ پروګرام دی کولای شي چې په 00120218 نه یو د شپږتش باندې زپوري. صدای شما
ستان سوخن.